شپاش بجیش بید آزادی را رو پا ماشامانی خبری مجله که مزاحمت شیبر کربین تخنیکی چاری تهر روشان مختوری سلامونه اول سر خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د کلیو شمنو پتړه وویل چې هیڅ ډول جوړجاړی به پکې ونه کړي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د ټولو افغانانو اساسي حقونو د ښځو نجونو او لشکیو په ګډون حقونو ته درناوی د دې شمنو یوه برخه ده. ښاغلی پرایس زیاته کړه چې د دې شمنه هم طالبانو کړې ده چې له افغانستانه د خلکو د وتلو حق ته به احترام کوي، له ترهګرو سره به مبارزه کوي او داسې حکومت به جوړوي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپلو ژمنو عمل کړی دی. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اورېدلی شي. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان مشهور غرختونکی سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو غره ته د ختلو پر مهال سا ورکړې ده. د ده نږدې ملګري خیبر خان نن په ټویټر کې لیکلي چې د علي اکبر د ژوند عمده هدف افغان ځوانانو ته الهام ورکول او په غرختلو کې افغانستان استازیتوب و. د کیټو په نوم غر د نړۍ په کچه دوهم دنګ غر دی چې هر کال غرختونکي د دې غره لوړې څوکې ته خیژي. د سخی علي اکبر د مړینې علت د زړه حمله بلل شوې ده. ماسکو، کرواتیا، یونان، ډنمارک، سلواکیا او سلووینیا په هغه لیست کې شامل کړل چې د دغه هیواد په وینا د روسي کمپنیو او روسانو په وړاندې چلند دوستانه نه دی. د روسي حکومت نن ویل چې په دې اړه خپور شوی بیان نن سریعظم میخایل میشوستین لاسلیک کړ. د روسیې د دولت د رسنیو د څانګې په وینا تر دې وروسته به د دغو هیوادو په سفارتونو کې د ډیپلوماتانو شمیر محدود شي. د بشري حقونو د څار ډلې روسیه تورنه کړې ده چې د اوکراین په جنوبي سیمو کې ښکاره جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. د دې سازمان په راپور کې چې نن خپور شو راغلی دي چې روسي ځواکونو د خرسون او زاپوروشیا په سیمو کې ملکیان نیولي دي، شکنجه کړي دي او په جبري ډول یې خواره واره کړي دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. روسي سرتیرو د اوکراین په جنوب کې ځینې سیمې لاندې کړې دي. دا سجر اډو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې واشنگتن طالبان تورنوي چې انحصاري حکومت یې جوړ کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد
اوس قسم په افغانستان کې هو نظام سیاسي ټول جهتونه او قومونه پکې شتون لري.
دا مسله مې د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال حکمت اعظمي سره شریکه کړه.
طالب که دا فکر کوي چې امریکا همیشه ماته ضرورت لري داسې نه دی. امریکا په نورو بدلونو باندې کار کولای شي.
په نورستان کې نویو سیلونو د دریو میرمنو ژوند اخیستی او مالی زیانونه یې اړولي.
څلور نیم کیلومتره سرک وران شوی، 450 جریب ځمکه او شپږ مالونه وړی دي، 3000 میوه لرونکي ونی وړی او 250 مالونه وړی دي.
په افغانستان کې یو ځل بیا د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو خبرونه خپره شوي.
په افغانستان کې خلک دغه ویروس سره ډېر سطحي برخورد کوي او اصلا هیڅ صحي لارښوونو ته پام نه کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
امریکا وی طالبان د افغانانو سره خپل کړشمنی پوره کړی او دوی له طالبانو سره د افغانانو د قشتونو په تړاو هیڅ ډول جوړجاړی نشي کولای. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د پنځشنبې پرسنا وخت خبري اعلان ته په واشنگتن کې وویل امریکا له هغه هیواد سره چې د دوی وګړی یرغمل کړی عادي اړیکې نشي ساتلی. د هغه په خبره طالبان باید لنړیوالو سره خپلې کړشمنی عملی کړي او د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي تر هغه چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته درناوی ونه کړي دوی له طالبانو سره هیڅ ډول جوړجاړی نه کوي. ښاغلی پرایس دغه څرګندونه تیر ورځ ناوخته خبریالانو ته وکړي. هغه وویل د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پرانیستل، د اقلیتونو حقوقو ته درناوی، افغان میرمنو ته د خپلو حقونو ورکول او هغه کسان چې غواړي له افغانستان نه ووځي هغوی ته د تګ او یا راتګ اسانتیاوې برابرول د افغانانو غوښتنې دي او پوره کول یې ساده کار دی. د نوموړي په خبره له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول، له تروریزم سره مبارزه او د یو داسې حکومت جوړول چې ټول ګډونه وي دا مهمې غوښتنې دي. د پرایس په خبره که طالبان د غژمنې عملي نه کړي امریکا نشي کولی له دوی سره په اسانه مخ ته لاړ شي. نیټ پرایس همداراز ټینګار کړی چې امریکا له هغو بنسټونو سره چې امریکایان یې رغمل کړي نورمالې اړیکې نشي ساتلی.
خپل هغه وادي تجمن یو چې نشو کولای لیوی داسې ادارې سره چې یو امریکایي وګړی لکه مارک فریډریکس یې له ځان سره یرغمل کړی وي نورمالې اړیکې ودرو.
مارک فریډریکس دوه کاله مخکې د 2020 کال د جنوري په 13 په کابل کې تختول شوی او باور دی چې په تختولو کې د حقانی شبکې لاس و. دا په داسې حال کې ده چې روانونه په کابل کې یوه آسترالیایي خبریاله چې د امریکا له فارن پالیسي مجلې سره یې کار کوه له افغانستانه تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقف او په زور یې بښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند خپلو خبرو په دوام ویلي د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي یو استازو توماس ویست او رینا امیری په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړې. دا یو مهم پړاو و خو امریکا هڅه کوي د مرستندوی بنسټونو له لارې افغانانو ته مرستې ورسوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د یو جوړجاړي د نه رامنځته کیدو په اړه خبرې کوي چې د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو د ښوونځیو افغان میرمنو ته د کار د اجازې د ورکولو او دغه شان د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدو ژمنې نه دي پوره کړي. خو له بل خوا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې امریکا باید د افغانانو سره په هغو مسایلو خبرې وکړي چې د امریکا او افغانستان پورې تړلې دي. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ هر څه د دوحې په هوکړه لیک کې واضح شوي.
هغه اسلامي امارت حتماً د خپلو خلکو غوښتنې په پام کې لري نیسي او په خپل وخت پر رسیدګي ورته کوي. کومې ستونزې چې پاتې وي د هغو د حل لارو په لور باندې ګامونه اخیستل کیږي. اوس اوس هم په افغانستان کې نظام سیاسي ټول جهتونه او قومونه پکې شتون لري.
سره له دې چې طالبان په ظلمونو ویلي حکومت ټول ګډونه دی او ټول قومونه پکې شته، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم دغه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس وایي چې طالبانو له امریکایانو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې او واشنګټن په دې برخه کې جوړجاړي ته چمتو نه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې کړې ژمنې یې په ځای کړې دي. په داسې حال کې به نتیجه څه وي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه وکړه.
دا ډېر پر دې پورې اړه لري چې طالب څنګه خپل خارجي سیاست او داخلي پالیسي یعنی یو نو ایروی چې نړیوال ټولنه خوشاله وساتي. که خوشاله نه تاسو په دې مطمئن اوسئ چې امریکا خپل کومکونه تر دې موسمي حالات چې کوم کومکونه کوي د افغانستان حالات اقتصادي حالات سره یو نو کومکه کړی دا به فکر کوم لا هم کمیږي، بې ثباتي به زیاتیږي. تاسو فکر وکړئ ډالر د ټولو کرنسیانو پر وړاندې باندې ډېر زیات لوړیږي، مګر افغانۍ تر په وړاندې باندې تقریبا یو نو باثباته ساتل شوی دی. بندیزونه په هغه اندازه نه دي چې باید وي. نو امریکا ډېر زیات نرمش ښودلی. نو د امریکا په فکر کې به د طالب او پالیسي کې به د طالبانو پر وړاندې باندې ډېر زیات تغییر راځي او دا تغییر نه یوازې د دې لامل کېدلی شي چې پر طالبان د فشار راسي، عام افغانان به هم د دې څخه متضرر کېږي. د دې نه علاوه امریکا زه فکر کوم تر اوسه پورې د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفین ته حمایت نه خپل ورکی نه کمبل یواد پیږي. مګر کچیر طالبان سره مایس کیږي نو بیا به امریکا هم د خپل په بل بدل پسې ګرځي. طالبان او هم به نور یوادونه چې د طالبان مخالف دي هغه ته اجازه ورکړي چې د طالبان خلاف کومک دلو تر کولای شي. نو دا بیا یو نو خانه جنگي او کورنی جګړه ته بیا لار هواري. زه فکر کوم د دې مسولیت یوازې طالبان لري چې دغه سی یو حالت مخنیوي وکړي.
اعظمي صاحب، عادتا په نړۍ کې معین وختونه ډیر مهم دي. فکر نه کوي که چیرته په دې دکال له پوره کېدو سره طالبان له خپل دریځه پشان نشي لکه څنګه چې نړیوال غواړي په دوی باندې به بندیزونه او یا قیودات او یا فشارونه زیات شي؟
ما فکر دا دی چې امریکا خپل د افغانستان پالیسي پس خروج نه تر اوسه نهایي کړی نه ده او چې دا کله نهایي کیږي دا ډېر مهمه ده. او طالبان په دې کې باید په ډېر مسایلو کې دا نرمښت وشي او امریکا چې کومې غوښتنې لري هغه باید عملي کړي. که دا عملي نه سي زه په اطمینان سره ویلی شم چې افغانستان کې به د امریکا رول واضح تر سي. طالب که دا فکر کوي چې امریکا همیشه ماته ضرورت لري داسې نه دی. امریکا په نورو بدلونو باندې کار کولای شي. یو شی ډیر واضح دی چې امریکا تر اوسه پر طالبانو باندې هغه څه چې کولای شي او غن مخالفت نه دی کړی، نه اقتصادي بندیزونه شته، نه امنیتي تهدیدات طالب مشرانو پر وړاندې شته. هغه اجازه لري سفر وکړي او دا ټول د امریکا تقریبا په خوشه باندې دي چې پروا نه کوي تاسو طالبان ته وخت ورکړي.
امریکا ساس په باور غواړي طالبانو ته وخت ورکړي، دغه وخت څومره وخت؟ ځکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې د دوی کال په پوره کېدو دی.
زه چې کوم علایم وینم داسې ماته داسې معلومی چې امریکا شاید خپل پالیسي وست تکمیلوي د افغانستان د طالبان تر ولکې لاندې، کوم افغانستان چې د هغې پر وړاندې باندې خپل پالیسي تکمیلوي، نو شاید میاشت په میاشت کې زما فکر دا دی چې دا پالیسي تکمیل شي. او په دې مخالفت کې د امنیتي اړخ نیولې تر اقتصادي اړخه پورې تر سیاسي اړخه پورې دا ټول مخالفتونه بیا دي. یعنی زه بیا د دې احتمال لیر نه وینم چې امریکا دې بیا په افغانستان باندې د ډرون حملې کوي، بیا دې په خپل هدف باندې چې دوی د افغانستان څخه خطر ویني پر هغې دې بیا حملې شروع کړي د ډرون حملې. نو طالب ته پکار ده چې د یو مسؤول نظام، نه د یو تورستي ډلې په شکل، باید هغه غوښتنی چې نه یوازې د نړیوال ټولنې بلکې د افغانانو هم دي، دا یوازې داسې نه دي چې امریکا څه غواړي، دا هغه څه دي چې افغانانو هم مشترک نه غواړي. هغې ته لبیک وایي خپل پالیسیانی تغییر کړي.
له ښاغلي اعظمي څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته به واورئ چې په نورستان کې سیلونه رامات شوي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې سیلونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. سیلونه تیر مازیګر د سختو بارانونو د ورښت په پایله کې راوتلې دي. پرون په همدې وخت د واما ولسوالۍ په یو سیمه کې سیلاب راوتل دی او له هغه وړاندې هم د واما ولسوالۍ کوردر کې هم سیلابونو اته تنه وشلي وو او د خلکو سرویزم کې باغونه کورونه او سړکونه یې ویچاړ کړي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو خالد افغان ازادي راډیو ته وویل سیلابونو په کولوتن، مسوی او تیتین کې خلکو د سر او مال زینونه اړولې دي.
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریاجاتو کې پنځم به پورس باران لوځي ډېره سیلابونه راغلې، ځینې قریاجاتو مالی او جاني تاوانونه رسیدلې دي. 4.5 کیلومتر سرک روان شوی، 450 جریب زمکه او شپږ ملونه وړې دي. درې زره میوالرون کې ونی وړې او 250 مالونه وړې دي او درې زنانه شهیدان شوې دي.
همدارستی رورس د نورستان واما ولسوالۍ ارچونو کې هم سیلاب د خلکو پټي دوه کورونه سرک او د کونړ نورستان په لار کې یو پل ویجاړ کړي دي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. چارواکي هم وایي چې سیلابونو یو خزه وجلې او په سلګونو جری بزمکه او باغونه لمن زوړې دي. د لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی ازادي رادیو ته وویل
سیلابونو د وجنه د کولتن درې او د تیتین په درک، د کولتن د درې مربوط یو زنانا هغه شهید شوې ده او د تیتین درې ګوردر ساحه کې تقریبا 15 کیلومتره سرک په بشپړه توګه سره خراب شوه، یو څه خلک زخمیان شوه دي، لزګونه سربندونه مکمله توګه سره خراب شوه دي، څه حیوانات مړ شوه دي. نو د خلکو ته توانونه ورته رسیدلې د منډولو سالي کې هم زراعتي زمکې ته ضرر او توان رسیدلې ده.
پورا شپارس ورځې وړاندې د نورستان واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې وو او د چنګاخ میاشتې په لومړۍ شپو ورځو کې د واورې ناڅاپي اورښت او یخنۍ په زرګونه څاروي وجلي. د دواړو پیښو زیانمنو شوو سره لامرستې نه دي شوي چې په کې تازه سیلابونو بیا خلک وځپل.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي د کورونا په مثبتو پیښو کې لتیرو دو میاشتو راهیسې 10% زیاتوالی راغلی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا د فبروري میاشتې له پیله تر دا مهال د دې ناروغۍ په ګراف کې د کموالي خبره کوي. دا وزارت وایي په تیره کې د مثبتو پیښو ګراف لوړ و، خو اوس په 19 ډول له 350 نه تر 450 پورې مثبتې پیښې ثبت کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو میاشتو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی. د دې روغتون مسؤل زلمی رښتینی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ورځنی ډول له دوو تر دریو پورې ناروغان بستر کیږي.
تر دوو میاشتو د ناروغانو په ګراف کې لوړوالی راغلی. له شپږ پنځوس نه تر اویا پورې ناروغان لرو. دا د دې ښکارندوی کوي چې لس سلنه یې ګراف لوړ شوی دی.
د ښاغلي رښتینی په خبره دوه میاشتې وړاندې په دغه روغتون کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر پنځه پنځوس کسان و. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت بیا په ټول افغانستان کې د دغې ناروغۍ د کمېدو خبره کوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په یو روغتون کې زیاتوالی راغلی وي، خو په ټول افغانستان کې د کورونا پیښې د تېرې فبروري میاشتې راهیسې کمې شوې.
د تېر په نسبت اوس ډېر زیاتې واقعات کم شوي دي. مخکې به دغه واقعات په اونۍ کې د فبروري په میاشت کې یا هم جنوري په میاشت کې ډېر زیات و. اوس دغه واقعات په اونیز ډول باندې درې نیم سوه څخه تر سر نیم سوه شاوخوا په منځ کې وي. په تېرو څلېرویشتو ساعتو کې چې کوم یو سیمپلونه مونږ اخیستي دي، په هغې کې تقریبا یوازې یو سل یوولس واقعات مثبت دي. ان نسبت مخکې ته ډېر زیات کم شوي دي.
له بلې خوا یو شمېر ولسي وګړي بیا وایي خلکو کورونا له یاده ویستلې او د دې ناروغۍ په وړاندې دومره جدي نه دي. پنځه ویشت کلنه منیجه چې د بامیانو ولایت اوسیدونکي د وایي له هغې وروسته چې کور ته میلمانه راغله نوموړی ناروغه شوه.
کله چې زه کرونا ونیولم نو تبه او سردرد می کم و، خو وروسته بیا زیات شو. او له هغې وروسته چې زه له دغې ناروغۍ ښه شوم اوس بې حوصله شوی یم او د ضعیفي احساس کوم.
د کابل ښار اوسیدونکي روح الله تلاش بیا له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې دې عملي کړي.
په افغانستان کې خلک دغه ویروس سره ډېر سطحي برخورد کوي او اصلا هیڅ صحي لارښوونو ته پام نه کوي، او له همدې کبله زموږ په لسګونه هیوادوال په دغه ویروس هر ورځ اخته کیږي او همداراز لسګونه تر نور خپل ژوند له لاسه ورکوي.
له دې ټولو سره د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په وروستي راپور کې ویل شوي چې د 2020 کال د جنوري له درېمې د 2020 کال د جولای میاشتې تر یوویشتمې پورې دغه وایروس باندې یو لک څلور اتیا زره او نهه شپېته کسان اخته شوي چې اووه زره اووه سوه اووه دېرش وژلي. د دغه سازمان په راپور کې همداشان ویل شوي چې د 2020 کال د جولای تر اوولسمې پورې شاوخوا شپږ میلیونه دوزه واکسین تطبیق شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یوه نړیواله مسله راخلو. البته په دې خبری مجله کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. یو مطلب دا دی چې یو شمېر افغان خبریالان او د بشر حقونو د سار سازمان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله وروستي فرمان اندېښمن کړی دی. ملا هیبت الله په نوي فرمان کې ویلي دي چې په حکومتي کارکوونکو له واقعیت لري نقد سزا ور دی. وړاندې د دې تفصیل درکو. خو دمګړی اوکراین ته مخه کوو. د اوکراین چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو پر یوه برېښنا کوټ د روسیې پرله پسې حملې په شاتم بولی دي. بلخوا برتانوي پوځي استخباراتو نن وویل روسي ځواکونو پر کراماتورسک او سیویرسک ښارونو د توغندیو حملو ته دوام ورکړی دی. کیف وایي ځواکونو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د لومړي ځل لپاره ځینې د پام وړ ظرفیتونه ترلاسه کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د وهلې هیرسک په نوم برېښنا کوټ د دونیتسک ښار د شمال ختیځ په 50 کیلومتري کې پروت دی چې د اوکراین دویم لوی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. دا هغه ستراتیژیکه زیربنایي پروژه ده چې روسي ځواکونو ورباندې ولکا ټینګول خپل عمده هدف ټاکلی دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځني بولټین کې د اوکراین د میکولایف ساحې د والي ویتالی کیم په حواله خبر ورکړی چې ویلی دی روسي ځواکونو په دې سیمه کې پر دې زیربنایي پروژې د انرژي پر تاسیساتو او ډیپوګانو د حملې لپاره د هوایي دفاع و میزایل کارولی دي. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي دوی ته معلومه سوې چې روسیې د جګړې په میدان کې د اهدافو د ویشتلو لپاره د هوایي دفاع د میزایلو د دستګاه کارول زیات کړي دي. ظاهرانی علت د حملو لپاره د اختصاصي ځکنیو توغندیو سخت کموالی بلل سوی دی. د بریتانیا پوځي استخبارات زیاتوي روسیې د یرغل لپاره اوکراین ته نږدې د هوایي مدافع اس 300 او اس 400 ډوله دستګاوې فعال کړي چې هدف یې د الوتکو او لرې واټن توغندیو ویشتل دي. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي په ختیځه سیمه دونیتسک کې د روسیې د پوځ عمده هڅې د کراماتورسک او بخموت پر لوري متمرکز دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیر شپه په خپل وینا کې ویلي چې پرون د اوکراین د پوځ له قومندان سره په کتنه کې ورته څرګنده شوی چې د اوکراین ځواکونه په مورچلونو کې د مقابلې او د پوینا اشغالګرو ته د زیان اړولو لپاره بل قوه ظرفیتونه لري. د ویلي چې اړتیا ده کیف پر روسي ځواکونو خپلې سختې حملې لا زیاتې کړي. ولسمشر زلینسکی ویلی د امریکا د مشرانو جرګې ګڼو غړو یو پریکړه لیک وړاندې کړې چې د په خبره د اوکراین په وړاندې د روسیې یرغل د عام وژنې په توګه پیژني.
له خبرونو ور اخوا
یوش مر افغان خبریالان او د بشر حقوقو د څار سازمان د طالبانو د مشر روسی فرمان اندیشمن کړی دی. د بشر حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مسولې دربار وای طالبان هڅه کوي چې له افغانانو د افغانستان په اړه د حقایقو د ویلو فرصتونه واخلي. ځینې افغان خبریالان بیا وایي د طالبانو تازه فرمان د خلکو د بیان د ازادي حق اخلي او دغه شان د رسنیو کارونه محدودوي. د طالبانو د مشر مولا هیبت الله په نوې فرمان کې راغلي دي چې په حکومتي کارکونکو له واقعیت لري نقد سزا ورته. نور په دې راپور کې
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده په تازه فرمان کې پر حکومتي مسؤلانو بې ځای او له حقیقت لري نقد کول د شریعت خلاف عمل بلل سوی دی. په دې فرمان کې راغلي چې حکومتي مسؤلانو ته توهین کوونکي باید مجازات سي. دغه فرمان چې د پنځم په ورځ نه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر خبر کړي پکې دانی دی راغلی چې له واقعیت لري نقد کول څه ډول وي. دا هم پکې واضح نه دی راغلی چې هغه کسان چې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي له کوم ډول سزا سره به مخامخ سي. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د هغه څه له کبله چې دوی د خپل حکومت د قوانینو خلاف بولي یو شمېر خبریالان د بشري حقوقو او مدني فعالان زنداني او شکنجه کړي او لا هم ځینې د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. ځینې افغان خبریالان د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده ورستۍ فرمان د خلکو د ژغ د چوپ کولو او د بیان د ازادي خلاف عمل بولي. یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور سی ویل چې نقد د اصلاح لپاره کیږي. خو د طالبانو د مشر تازه فرمان له خلکو د خبرو کولو صلاحیت اخلي.
د طالبانو د مشر لوري د غډول فرمانونه د هرې ورځې پتیریدو په افغانستان کې د بیان ازادي محدودوي. د هرې ورځې پتیریدو له افغانانو د بیان حق خستل کیږي او خلک د بیان حق له لاسه ورکوي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مسؤلې هیدربار په افغانستان کې د بیان د ازادي او رسنیو پر وضعیت اندېښنه شولې او ویلي دي چې طالبانو له دې وړاندې افغان خبریالان محدود کړي او تازه د بهرنیو خبریالانو په وړاندې هم محدودیتونه زیات کړي.
With the Taliban's detention and of Lynn O'Donnell
د سینو راپورونو د جوړیدو له عمله د فارن پالیسی د خبريالي اودانیل نیول او دیتا اړکول چې باید د بخنی ټویټ وکړي او په یو ویډیو کې پخیمانه تا اړکول د خبريالانو په وړاندې پټه کینه ښکاره کوي. دا معلومه ده چې طالبان د بهرنو خبريالانو په وړاندې حوصله نه لري. اوس ته ټولو لپاره ډیره سخت ده چې د افغانستان په اړه ریښتینی خبرونه جوړ کړي ځکه طالبان تنه دي تیار چې آزاد رسنه د افغانستان پاړه حقایق خبر کړي.
هڅه مو کړ چې د دغو خبرګونونو پاړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو نظر هم واخلو خو دغه راپور تر جوړېدوې زموږ پښتنې جواب نه کړي. نږدې یو لس میاشتې مخکې لکه چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن سوي حکومت د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بیان د ازادي پر محدودیت له بشري حقوقو په سرغړونه د خبريالانو او نورو ټولنیزو فعالانو په شکنجه او د شوزو د حقوقو په نقض تورن کړی دی. د طالبانو له دویم ځل حاکمیت وروسته زیات افغان رسنۍ تړل سوي او زیات شمېر خبريالان یا له افغانستانه وتلي یا هم بې دندو سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ په درې ولسوالیو کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په لګښت د مریض برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې دي چې لسیند به اوبه پورته کوي او په زرګونو للمي ځمکې په خړوبه وي. خو د خلکو په خبره په پروژه کې د کمزورو وسایلو د نصب له خاطر دا سیستم کار نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ په درې ولسوالیو مروره سرکانو او نرنګ کې د یو نوی میلیونو افغانیو پر لګښت جوړی شوی څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ لسین څخه د اوبو خېژولو او پرې د څلور زره جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره رغول شوي خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولی. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا د للمیزم کې پر یو لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یې خیوایي. د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلی جوګه بشي.
کوم سولر پمپ زمونږ د فصل لالمه کې لګېدلی چې دولت په ډېر مصارف وکړل او هغه هیڅ پیاده ونه کړ، کار نه کوي.
ښاغلی خان پاچا بای د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوي هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چا په ځمکه کې لګېدلی دی هغه سړی زمونږ یخن نیولی په مونږ عریضه کړې ده چې مال اجاره راکړي، مونږ شورا یې سره تنګ کړي وو او مونږ ته اوبه نه دي راکړی شوي چې اوبه زمیندار ته ورنکړی شي. د زمیندار نه به څه هغه مجرم مونږ وغواړو او هغه یوازبتي وغواړو چې تا کور والا په خپله عاجزه مشکل کې اخته دی، ځمکه سار ده، ځمکه شو نیولې ده او پیاده په یوه روپۍ نشته دی.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د یو نوي میلیونو افغانیو پروژې جوړي او د ګټې وړې وګرځوي، او که داسې نه وي نو خیخې دې پر بزګرانو ویشي.
د شخصي ټویلونه به زمیندار په خپلو پیسو وایي، خو دغه شیشې دې ورته توضیح کړي چې ټول د دنیا پورې دا ساحې انشاءالله دا شړې ځمکې به نوبو نه خړو بشي او مسلمانان به یو سری زغزان لپاره پیدا کړي او دا فقر او لږه به ورکه شي. تعداد چې زه اطمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېر ولایتو ته به مونږ بوسو دانې غنم ارزکو میوې به ارزکو.
په کونړ کې چارواکي به وایي چې د څلور واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړي او ناسم کارونه تر ډیره اصلاح کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
کونړ ولایت کې چې کوم څلور پروژو د سولر کم سیستم د اوبو د پاره لګولې او تر اوسه پورې غیر فعال پروتو، دغه پروژو د کتنې د پاره او د فعالولو د پاره د وزارت نه دوه درې ځل تقریبا هیاتونه راغلي دي، انجنیران راغلي دي، دغه به دوباره سروې کړي ده. د کار په باره کې چې کوم کامې او یا دغه شرکت والا چې کوم کوتاهې نه کړې وي تقریبا هغه په سلو کې 50% مکمل شوې دي، کتنې کړي ده. امید ده چې دغه کوم کامې دغه هم پوره شي.
د ځایی اوسیدونکو په وینا چې د کومو للمیزمکو خړوبولو لپاره د لمریز برېښنا یاد پروګرام جوړ شوی، دا ټولې له سیند څخه په لږ اندازه کې لوړې پرتې دي چې ورته د ویلو وستل په اسانه او په لږ لګښت ترسره کېدی شي. خو په تیرو وختونو کې دغه ډول بنسټیزو چارو ته حکومت او مرستندویانو پام نه دی کړی او په لسګونه میلیونه افغانۍ ډېرې په لنډمهالو او ناکامو پروژو مصرف کړي دي. د دوی په خبره کې په تیرو شلو کالو کې په هر ولایت کې شاړو او للمیزمکو ته یو یو کانال وستل شوی وی، اوس په مو هیباد د غلې دانې له درکه په کور دننه بسیا او نورو ته به له لاسنیونې خلاص وی.
له همدې راپور سره د خبري مجله راندغاړو او په پاتې دقیقو کې ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلي پیغامونه.
متی الله عابد خبرې کوم د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ نه. د جلریز ولسوالۍ په مربوطاتو کې اولن خو دغه د سړک مشکل ده چې سړک ډیر خراب ده. موږ ته مریضان پیښیږي، دغه مریضان چې تر مرکز موږ رسوو د ولایت نو هغه په لاره باندې لبای نه ځي او یا مریضی بیخی شدیده کیگی. نو مقامات نم دا هیله ده چی دغدی موگا سرک جور کی
که ملاخی لزوی ما خوص ولیت با کل سوله اینا. نو زبا دا اوه ما چی زموگ کلو خواه و شاو که زموگ اطراب و سوله ایو که دی پستکی مرز گرده دلتا ملون روڑی پو خودونو که آچوی او دغا مرش ده نور ملونو تزی. نو خیوادوال نمی دا غوښتنه ده چې دغه څاروي چې کله مړ کیږي دوی باید خخ کی تر څو نور مالون ته ولاړه نشي. دلته زموږ خپل هم یو څو غوا مړې شوي دي، زموږ د کلیوال هم مړې شوي دي، خخې کړې دي. نو په کار دغه ده چې کله غوا ناروغه شي نو دوی د مینځلو ته زیات توجه وکړي، یعنی مال د پاک وساتي تر څو دغه ناروغۍ نه یو څه نه څه بشي. یو بل چې مړ کیږي باید یو مناسب ځای ورته انتخاب کړي او خخې کړي تر څو نور ملون د سرایت ونه کې ولاړه نشي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکوونکو غونډه له دوا سلامونه کوو.
پس د سلامون دغه طالبان نم دغه اله ده چې دا د تورخم معامله کبانې که څه غور وکړي او ساده نه د مریضانو کار کیږي او نه د هغه د او نه د نورو خلکو کار کیږي او ډېر مخلوق په پریشانۍ کې هلته پروت دی درې درې شپې وکړي هلته او نه سر معلوم دی او نه بیخ معلومیږي چې هغه څرنګه چل کیږي که څوک پیسې ورکوي هغه ښه د نر غونې تللی شي او که چا سره پیسې نه وي بس هغه دمدس پراته وي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.